په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ده. ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم ډیره برخه ده. ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه لري سات په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندې نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیاتو بلل چې په وینا یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې طالب وسله وال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسلحولو وروسته وژني. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروسته یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 شپېته نور ژوبل شوي دي. سکل د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او توپانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي طبیعي پیښو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له حاصل سره ویجاړه کړې او دغه راز ګڼ کورونه وران کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پیښو له زیانمن شوو سره یې مرستې کړي، خو اکثره زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم وي ډېرې لږې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په ننګرهار کې د نجیب طریقې په نوم د لوبغالي دوهم فاز بشپړ شو. دا لوبغالی له ورچاپیره شوي دیوال سره په څکماته ویشت جریبه مځکه کې جوړ شوی دی. د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د لوبغالي احاطوي دیوال ورسره څنګ کې چمن کرل او همداراز د پیچونو جوړول، د برق یا برېښنایي سیستم جوړول، دا هغه چارې دي چې بشپړې شوې او د دې سره څنګه کې د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ډېر ژر هغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې دا فرصت رامنځته شي تر څو د دریم فیز چارې هم پیل شي.
د کرکټ په اړه له یو بل خبر سره سم، د کرکټ مشهورې ویب پاڼې ایس پی این د آسیا د شل اوورز جام په سیالیو کې د برخوالو ټیمونو غوره لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران شامل دي. د ویب پاڼې د هند دوه، د پاکستان درې او د سریلانکا څلور لوبغاړي د خپل غوره ټیم په لیست کې راوستي دي. د آذربایجان پوزوی د ارمنستان پر زیاتو برخو ډزې کړې. د ارمنستان صدر اعظم وایي د آذربایجان په حملو کې د هیواد لږ تر لږه 940 سرتیري وژل شوي. آذربایجان هم خپل لوري ته د 500 سرتیرو د وژلو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له ډیرو کلونو راهیسې په ناګورنا قرباغ لانجمنې سیمې اختلاف لري یو وار بیا ترنګلې شوې دي. آذربایجان وایي د ارمنستاني ځواکونو د لمسوونکو اقداماتو په ځواب کې پر دې هیواد ډزې کړې دي. د بهرنیو اسارو په وړاندې د پاکستاني اروپایو ارزښت یو وار بیا راولوید. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اسارو د کاروباریانو په وینا پرون د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 202 روپی خو په آزاد بازار کې په 240 روپی تبادله شو. صرفان وایي د روانې سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په لوېدو دی او په تیرو دیارلسو ورځو کې ارزښت لږ تر لږه 10 روپی رالوېدلی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي د یوې ستور بیړۍ په وسیله د یوې آسماني ډبرې د تګ لوری بدلوي. ناسا غواړي خپله ستور بیړۍ چې دارت نومیږي له یوې آسماني ډبرې سره چې د مورفوس نومیږي ټکر کړي. د ناسا دا ستور بیړۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره سرعت وهي. ټاکل شوی ده د ناسا ستور بیړۍ د سپتمبر په 26 نیټه له د مورفوس سره ټکر شي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د طالبان حکومت دا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې د ډلې ته درنه مرجوب لاړه ولې ده.
یو جې دوی ماسره سو او 15 ژوندۍ ونیول سول، په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 په نخاتو کې لمنځه تللی وو.
یو شمیر فعال خزو له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د جنو د زده کړو په وړاندې په محدودیتونو غلی پاتې نشي.
What is happening in Afghanistan?
هغه څه چې نن په افغانستان کې پیښیږي جنسیتي اپارټاید دی.
راپورونو له مخې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جایش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ونیسي او وروسپاري. مولانا مسعود اظهر څوک دی؟
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. په دې باندې ډېر تورونه دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبان ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې تر څلوېختو ډیر وسلوال وژلي او تر څلو ډیر نور ژوندینه ولیدي. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوې ویډیو کې طالب وسلوالې دل کېږي چې خپل مخالفان لاسره ولو ورسته وژني. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت ویندوی وای په پنشیر کې جګړه چې تور زی دوام وکړ اوس درېدلې ده. زبیح الله مجاهد تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دوه ورځې مخکې په پنشیر کې په دوه او درې سیمو کې لغرو څخه ځینې شریر باغیان هڅه کوله چې راسي او فیرونه وکړي په اواره کې. د اسلامي امارت مجاهدینو هم عملیات پسې شروع کړل. یو ځای دوی محاصره سو او 15 وختنه وروسته له دې نه چې محاصره تر کړې لاندې راغله ژوندې ونیول شول او په دوه کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نښتو کې لمنځه تللي وو. دوی نه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. قومندان فهیم کمانډو په نامه، قومندان جواد او قومندان محمد یار په شمول 15 تنه وزل شوي دي او همداراز د روخي ولسوالۍ کې او د سارګر ټول هغه کسان چې اسلامي امارت ژوندي په لاس ورغلي 101 تنه دي.
له بلې خوا د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي آزادي رادیو ته وویل چې طالبانو د ملي مقاومت جبهې 8 وسلوال کسان له نیولو وروسته وژلي دي. د په وینا په وشل شبیو کې قومندان محمد یار هم شامل دی. د ملي مقاومت جبهې تر اوسه پورې د طالبانو د ویندوی زبیح الله مجاهد د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې د هغوی نظر واخلو خو زموږ تماس ته ځوابونه وایي. د ملي مقاومت جبهه ویندوی صبغت الله احمدی دوی ورسی وړاندې، یعنی د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی و چې طالبانو د فراج، عبدرې، حصارک، منچور، عبدالله خیل، شابه، د درې او ابشار په کوماندو، پیشغور او خنج پر پوستو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خو یو ورځ وروسته، یعنی د دوشنبه په ورځ په پنشیر کې د طالبانو د والی ویندوی ابو بکر صدیق د ملي مقاومت جبهه د ویندوی سرګردونی او د جګړې پیشیدار رد کړه. د وویل
بس اونچنانه که دوام نشه درگیری های
د جګړو ادعا چکیږي داسې څه نشته. خو که په یو نیم ځای کې کوم یاغي او باغی وي، به له شک په هر ځای کې چې وي د اسلامي امارات ځواکونه ورپسې دي تعقیبوي.
اسلامي و د مارزونه هستن تعقیبشان میکنه.
خود څو سرچینو آزادی رادیو ته ویلي چې څو سوه وسلوال طالبان لس پکو او درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړو ځایونو ته تللي دي. دغو سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپلو نمونو له شولو ډډه کوله.
د ملي مقاومت جبهې وویان علي نظري فرانس پرس خبري آژانس ته او د طالبانو لخوا دغه ادعا چې د ملي مقاومت جبهې په لسګونو کسانو ته مرجوب لاړولي او لسګونه نور نیولې دي رد کړې ده. علي نظري فرانس پرس ته ویلي چې د ملي مقاومت جبهې یو لږ شمېر وسلوال د طالبانو لخوا وژل شوي یا نیول شوي دي. هغه ویلي چې د ملي مقاومت جبهه به د وسلوالو د طالبانو په وړاندې وسلوال مبارزې ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر فعال خزو له نړیواله ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې په محدودیتونو غلي پاتې نشي. له دوی څخه دریو تنو د دوشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړ شوی و د افغان نجونو د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. تفصیل په دې رپورت کې.
نیویارک د ملګرو ملتونو د سازمان مرکزی ودانۍ. په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه اندېښنو بحثونه دلته راغلي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیر مونا جول، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي ناهید فرید او د بشري حقوقو فعال نجيبي سنجر د افغان جنو او خصوص وزیت ټکان ورکون کې وباله په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیری مونا جول وویل
د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ یو کال وروسته په افغانستان کې د جنو او خصوص وزیت په چټکۍ تر ټکان ورکون کې هدا خراب شوی دی. یو بیلګې همدا ده چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چرته چې د جنو د تعلیم مخنیول شوی ده. فکر وکړئ.
په تیر څه باندې یو کال کې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې موده کې د طالب مشرانو پر دې پرېکړې ډېرې نیوکې شوې خو تر اوسه یې ځای نه دی نیولې. نجیبه سنجر د بشري حقونو فعاله ده. دې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل
Currently women and girls in Afghanistan are deprived of their fundamental rights to education
دا مهال په افغانستان کې خځې او نجونې له اساسي حقوقو زده کړو کار او له ټولنیز او سیاسي حقوقو به برخې دي. د بی عدالتۍ یو رښتینی جوړښت زموږ د سترګو په وړاندې دی. موږ ټول ورته په چوپتیا ګورو او په دې ګناه کې شریکت کوو. هغه هم په خپل خوخه او د دې په منلو چې هرڅه عادي دي هغه جرمونه او بی عدالتۍ چې د افغانستان دننه پیخيږي نه بخون کیده
Inside of Afghanistan, are unforgivable.
په تیر یو کال کې یو شمیر افغان خزی او نجونی لارو کوڅو ته راووتلې اعتراضونه وکړل او د کار زده کړو او سیاسي مشارکت وختنه وکړه. خو د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د طالبانو حکومت دا اعتراضونه وځپل او اوس خزو ته د څرګندو اعتراضونو اجازه هم نه ورکول کیږي. ناهید فرید د افغانستان د ولسی جرګې په خانه غړیده.
What is happening in Afghanistan?
هغه څه چې نن په افغانستان کې بيخيږي جنسيتي اپارټايد دی. نومرني څوک نه يم چې دا خبره کوم. خو د نړیوال ټولنې او تصمیم نیونکو لخوا د اقدام نشټوالي ته په پام تاسو موږ لپاره ډیره مهمه ده چې تل تکرار کړو چې افغانستان کې جنسيتي تبعیض روان دی.
هغه شمیرې چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق پرې کړی وای په تیر یو کال کې شاوخوا 3 میلیون نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته لتلو پاتې دي.
موږ تاسو افغاني جمعي کې اوسېدلې یو
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر په همدې ونی کې ازادي رادیو ته وویل چې د کلتوري مسایلو پر بنسټ یو شمیر کورنۍ افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پرانستل نه غواړي. دا منیر دا څرګندونه افغانستان کې د نن او بهر لپاره خو پرګونونو سره مخ شوې او د بیلا بیلو کښونو سره تړلو غنو افغانانو ویل چې د انجونو د زده کړو په وړاندې کلتوريستون زینشته بلکې دا د طالبانو حکومت دی چې د افغان جنو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
او مخکله د چری ازادي رادیوي مجله ته ور ورسېږي. دا هم د خبرونه ورستای راپور. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جایش محمد ډلې مشر مولانا مسعود ازهر اونیسیا ور وسپاري. جایش محمد تنظیم په پاکستان کې منع اعلان شوی دی. مسعود ازهر په دې تورن دی چې په 1999 میلادي کال نیپال ته تلونکي هندي مسافر اوړونکي الوتکه یې کندهار ته تښتولې و.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي لیک په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد د وسلواله سختريزي ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود ازهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وای د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي د نوم د نشوولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته پاستول لیک غوښتنه کړي چې د مسعود ازهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او وینسی. ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندونو چارو وزارت وای دوی په دې اړه څه ویلو ډاټا وکړه. د ازادي رادیو د غندهارا انګلیسی وی پانی چلوونکی ابو بکر صدیق د مسعود اثر پاړه وای.
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. نو په د باندې ډېر تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم پلیستونو کې هم دی. نو په دې خاطر ډیر وخت پاکستان یو ډول بندي کړی و, ته په کور کې بندي کړی و په ماولپور د پاکستان یو ولسوالۍ د پنجاب په ایالت کې, او اوس کده خلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي. نو دا د خارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه څه د تروریزم ځالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخوانی حکومت کې چې جوړې شوې وي.
مسعود اظهر په 1990 کال د طالبانو د حکومت په تیر دوره کې د وی هندۍ مسافر وړونکو الوتکې په تشتولو کې په لاس لرلو تورن وو, او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خوند عبدالکریم حقانیار وای باور نه لري چې مسعود اظهر دی په افغانستان کې وي. د زیاته کړه
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود اظهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوه هدفونو لمخې شوې ده. یو دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه شل کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوې ارغمل شوي, بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وخی چې طالبان له هندستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمند نه دي.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولي لیک ویلي چې شایي اظهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې په خوست کې د چنار کلنۍ مشاعره وشو.
شرم دې مې خرڅوي ټکرې د مور دې وطن
دا شعر هم لرو.
هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې هغه تصویر هغه نگاه می کول کړه.
په غزنی کې د ادبی بهیرونو د غوړېدو شمنه
د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري.
له استاد نور احمد ایمل سره شهیدل یو چې پښتو روسي متلونه یې پرتل کړی.
څنګه کولی شو د ژبو ترمنځ فکری فرهنګي ژبنی اړیکې را پیدا کړو.
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور
درې منزلونه لري, اته خونی لري, یو زرخانه لري, یو سر دالان لري. په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشم بورته ویل کېدله.
دا کور پنړی دودې دا به هم واوري.
د سلطان محمود غزنوي صاحب د زیارت د رمالي او ترمیم چاري پیل شوه.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیسته وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. نجبلالو خیل راپور لري.
په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرل چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو, که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي خو د وخت کمبوت وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي, بلکې ټول مو آزاد پریښي وو هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوسته فرهنگپال نورشان نورانی وایی دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامیږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنگ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنگ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چاو دن شوی خلق پتا باندې بیخی را دولو، پرون می ساد خلی جوتو خلا بیگام شنگو لنجی گی را دولو.
دیگرنا راغلم ما دی خر پلوی مند وکڑا بیرتا مریض راغلم درمان می پکی ونلی دا دیگام مریض اگر زیو خواسمان هم غریگی دیگام مریض اگر زیو خواسمان هم غریگی گلی وریگی خوباران می پکی ونلی دا
دسروس کروٹو پر سر خول زڑا دائمی پر تا بندی را ٹول زڑا بلا تشبه در سر نچوڑی گی تداسی لکدا ٹول زڑا.
پا مشاعره که اوشمیر شاعران و خپل شیرونه در ترانون پا انداز ولانده کرل چه حاضرونو پا تودو چک چک و بدرگه کرل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانون ولانده کرل.
ټول دنیا په یو سړی خپل دا ټول دنیا په یو سړی رنگیږي ټول دنیا په یو سړی رنگیږي
د حسکن د زړه ټوټا د سترګو تور دی وطن شرم دے مے خرسوے ٹکرے دمور دیوتن.
دی یادوانی ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعری دود شوې دي.
د خوست چنار له دودیزې کلنۍ مشاعرې به غزنی ته مخه کړو چې هلته چارواکي ژمنه کوي چې ادبي بهیرونه به فعال کړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په افغانستان کې د ادبي بهیرونو غونډې ودرېدې. بیا په بلخ کې غونډې شروع شوې، په کابل کې پیل شوې او په پلازمینه کې د میرمن بهیر کلنۍ غونډه هم وشوه. په هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم غونډې شروع شوې. ځینو لیکوالو بیا آنلاین غونډې پیل کړې چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میشتو فرهنګیانو پکې وخت په وخت برخه اخیستې ده. تازه له غزنی خبر لرو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په ټولو 14 سالو کې به فرهنګي بهیرونه شروع کړي. د ریاست په غزنی ښار کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده. په غزنی کې لیکوالان او فرهنګ پالان د شمنې ته په دې سترګه ګوري چې د فرهنګي کړیو ترمنځ به د اړیکو د ټینګښت سبب شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړې چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد څرګنده کړه چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخې د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو او نن مقر ته روان یو او رې هم اراده ده چې داسې یو ټولنه جوړ کړو.
ښاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوالو او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډېر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعداد نغوړيږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
په غزنی کې چارواکي ژمنه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې به ادبي بهیرونه پیل کړي. په ادبي بهیرونو کې تر ډېره مشاعرې وي او کله ناکله پوری بی کسی یا یو شعر نقد هم کیشی. د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. د شاعر امینه فنا شعر لرو. دا شعر دوی پر ازادي رادیوي ادبي مجله پیرزو کړی دی.
خوشبو یستا راوړه هوا مخ کول کړه، خوشبو یستا راوړه هوا مخ کول کړه، سترګو مخ کول کړه، زړه او سا مخ کول کړه. غره دې وغږ صحرا دې پلونه و کول، غره ته مې غېږ ور کړه، صحرا مخ کول کړه. هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگام ښکل کړه، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، اوه کې مې وڅښلې، ژړا مې ښکل کړه. زه پوهېدم چې پورکیږي هیڅ نه، زه پوهېدم چې پورکیږي هیڅ نه، د نامراد زړه تمنا مې ښکل کړه. عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، روح مې شلمر چې دا رڼا مې ښکل کړه. ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما ثواب پرېښوده، ګناه مې ښکل کړه. فنا هغه یاغي مینه یم چې، فنا هغه یاغي مینه یم چې، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه. خوشبو یستا راوړه هوا مې ښکل کړه، سترګو مې ښکل کړه، زړه او سا مې ښکل کړه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
پښتو متلونه چې د شفاهي ادب یو لوی زیرمه ده، په ټول تللي خبري بلل کیږي. په تیرې یو پیړۍ کې د پښتو متلونو د راټولونې په برخه کې یو شمېر افغانانو په کتابي بڼه متلونه راټول کړي دي. د نړۍ په ډیری ژبو کې په کلتوري او فرهنګي برخه کې ځینې ګټ ټکي موندل کیږي چې دا د ژبنیو اړیکو ګډه جغرافیا او په اوس وخت کې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سیاسي، سوداګریزي او انټرنیټي اړیکې د همدې چارې لامل شوې دي. د هلمند پانتون استاد نور احمد ایمل چې اوس مهال د روسیې په کراسنادار ښار کې د کوبان دولتي پانتون کې خپل ډاکټورا بشپړوي، د پښتو او روسی متلونو د پرتلنې په اړه تحقیق کړی دی. په دې څېړنه کې شاغلی ایمل ډیر داسې متلونه موندلې دي چې په فکری، ژبني او محتوایي لحاظ په پښتو او روسی کې سره ورته دي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شاغلی ایمل سره د نوموړي د تحقیق په اړه مفصله مرکه کړې چې په پیل کې شاغلی ایمل د روسی او پښتو متلونو د مقایسې په اړه وایي.
دغه پرتله د نړیوال ژپوهنیز انزور پر وړاندې کیږي. د موضوع ارتیا ځکه ولې سو چې نړیوال ژپوهنیز انزور دا هغه علم دی چې په وسنی وخت کې د نړۍ ډېری ژپوهان او د نړۍ ویش ملتونه پر دې باندې کار کوي چې موږ څنګه کولی شو د ژبو ترمنځ فکری، فرهنګي، ژبني اړیکې را پیدا کړو. څنګه ملتونه څه ډول تفکر کې په ځانګړې جغرافیه کې، آیا دا په لویه کچه د مځکې په کوره کې د نورو هیوادونو نورو ژبو ترمنځ کوم مشترکات او کوم بیلوال لري، پر دې باندې بحث کوي. دلته د دې موضوع د انتخاب یو لامل دا و چې زموږ پښتو ژبې ته کار سوی دی، په داخله جغرافیه کې کار سوی دی، یا په علمي ډګر کې په کومه کچه کار سوی دی، یا زموږ ژبه په ژبپوهنیز ډول سره چې موږ یو برخه د فرهنګ راخستې ده، دا د نړۍ د یو معتبرې او نړیوالې ژبې سره مو د مقایسې چوکاټ ته اچوو. دا ځکه اړتیا وه چې خپل ژبه د خپل جغرافیې راوباسو، د نړۍ له ډېرو معتبرو ژبو سره یې مقایسه کړو. دا نوی علم دی، په دې کې د ملتونو، انسانانو نو یا د یو ځانګړي ژبې د وینکو فکر، تفکر، ایډیا او هغه فکری او ځینی هنزورونه چې د هرې کلمې لپاره یې موږ په خپل جغرافیه کې لرو، او د دې دغه تفکر، دغه انزور بیا که موږ د نړۍ د ژپوهنیز انزور یا نړیوال انزور ته راوباسو، په دغه پایله کې موږ معلومولی سو چې زموږ ژبه په فرهنګي، ژبني لحاظ باندې د یو نړۍ د یو بلې ژبې سره کوم شباهتونه لري، ورتوالی لري، کوم بیلوال لري. په دې برخه کې له نیکه مرغه تحقیق وسو. زه په پښتو ځینو موادو پر راټولول کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخ سوی یم، نو په روسي کې مواد ډیر و، دغه پر اساس باندې موږ کار مخته وړی دی.
ډیره زیاته مننه استاد. متلونه چې د شفاهي ادب یو مهمه برخه بلل کیږي او په ټول تللې خبرې دي، په دې برخه کې افغاني پوهانو هم کار کړی دی، کتابونه لیکلي دي. خپل تاسو چې کړه د پښتو او روسی متلونو دغه پرتلنه کول او د مو پرتل کول پښتو ژبه کې حتما تاسو نو متلونه راټولول کنه، ممکن نوی متلونه هم تر سترګو شوي وي، یا تاسو داسې څه مخته درغلي وي په متلونو برخه کې چې هغه نوی وي، داسې یو څه مو موندل؟ ځینې متلونه خو ډیر مشهور دي یا ډیر د خلکو ترمنځ مرواج دي، ممکن دا چې شفاهي ذخیره ده او په دغه برخه شاید ډیر نوي متلونه داسې وي چې ټولنه ته بيخي خبر نه وي، داسې اوسه تاسو و موندل؟
د دې څېړنې په لړ کې موږ پر درو ډولو عناوینو باندې کار وکړ. لومړی دا چې د پښتو او روسي ژبو ترمنځ مو د مشترکو یا ورته همانایزه یا تر ډیره پرې چې هغه مفهوم ورته رسوي هغه متلونه راټول کړل. دا چې په روسي کې متلونه ډیر و او کتابونه او متلونه ډیر و، په پښتو کې یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا چې د متلونو په برخه کې یو شمیر کتابونه پښتنو لیکوالو لیکلي دي، خو له بده مرغه ټول کتابونه، یعنی په لویه کچه کتابونه چې دي هغه عمومي دي، یا د الفبا په ترتیب سره دې متلونه راټول کړي دي، او متلونه وکتل سي ټول کتابونه که سره پرتله سي زما سره تقریبا ټول ټولګي د متل پښتو متلونه را سره دي، متلونه یو په بل کې سره تکرار دي. یعنی ما هدف دا دی چې په موضوعي محتوایز ډول سره متلونه په پښتو کې له بده مرغه نه دي ویشل سوي، چې د موضوع له مخې متلونه موږ واخلو، د محتوا له مخې ورته متلونه موږ واخلو. یا هغه متلونه چې په بیر اخیستل کیږي د موضوع لحاظه دغه په اړه موږ کتاب لرو. دغه تشه پښتو کې ستا چې دته به انشاءالله بیا کار کوو. او په دا زما د تحقیق موضوع چې موږ کار باندې کړی دی هغه دا ده چې موږ ډیره ټاکلې ده، موږ ډیره مختص کړې ده په یو خاص برخه کې کار کړی. دلته د عنوان موضوع چې دا تحقیق ما کړی دی دودیز او فرهنګي متلونه، په دې کې بیا واده نڅا او د واده کې رواجونه، دودونه، خواښې، د خواښې کریکټر، زوم، د زوم کریکټر، مثلا د خسر کریکټر، ناوې، په دې کې یوړي، په دې کې د پښتو او روسي چې په پښتو کې په ژبونیز لاس باندې دغه افکار څه ډول دي. مثلا خواښې په روسي فرهنګ کې خواښې څه ډول کریکټر لري، کاغه د الګ خواښې وي او که د نجلۍ خواښې وي. دلته بیا دوه الفاظ دي، تکرار ته الګ خواښې په ونه یادې، د نجلۍ خواښې په نه یادې. هغه سي خسر، د الګ خسر، د خسر یا زو مناوي. دلته دا کړه وړه الفاظ، کلمې، افکار، تفکر، ایډیاوي، فرهنګ څه ډول دي، دا موږ اخیستې چې په دې کې مو د پښتنو متلونه راخستې دي چې دا اړوندې موضوع ته ویل سوي دي. او د روسي متلونه په دې کې مو درې ډوله کار کړی دی. لومړی کټګوري موږ ورته متلونه راټول کړي دي چې هغه د مفهوم او تپزین حالات کې کلمات یو ډول کارول سوي دي او موضوعات یو ډول راغلي دي، مفاهیم یو ډول راغلي دي چې پر دې برخه کړي. دا متلونه مو د ژبهونې په رڼا کې څیړلي، شنلي او باس باندې کړی دی. هر متل مو چې په دواړو ژبو کې ورته یو دوه درې متلونه پیدا کړی دي، هغه ته مو لاندې په ژبونیز ډول سره دغه پر افکارو، فکر، کلماتو، د کلماتو پر انزور باندې په تفصیلي ډول سره باس کړی دی. دا یو مسله. دوم عنوان چې موږ کړی دی هغه متلونه چې په روسي ژبه کې ستا او په پښتو کې بیلګې موږ نه دي موندلې. هغه په پوهیږو باندې چې جغرافیه، محیط، مذهب، دین، دا مسایل کې چې هغه مسایل راغلي دي، دوم هغه کټګوري متلونه راخیستل چې په پښتو کې نسته، په روسي کې دي، هغه مو شنلې دي، سپړلې دي، باس مو کړی دي، فکر، افکار پر ژبني مسایلو باس کړی دي. درېمه کټګوري هغه متلونه چې په پښتو کې موجود وو، په پښتو کې وو، په روسي کې مو تر پلټنو او تحقیقاتو څېړنو په پایله کې نه دي موندلې، هغه مو راسپړلې، پر هغه باندې مو باس کړی دی.
یو بل مهمه مسله چې که څه هم روس او افغانستان تقریبا سره نږدې دي او په یو جغرافیه کې موقعیت لري، ولې دلته په فرهنګي، مذهبي او ټولنیز لحاظ دا ټولنه فرق لري؟ پرځن روسی ټولنه یو ډول فرهنګ لري او افغانی ټولنه بیا بيخي مل ډول کلتور دی، دلته مذهبي محدودیتونه دي، نور دي نور دي. دغه دواړو ژبو د متلونو ترمنځ هغه ګټ کې کوم، یعنی داسې ګټ کې پکې و چې ام دلته په افغانی ټولنه کې هغه راغلي وي موضوعات د محتوا په لحاظ او هملته روسی متلونو کې وي.
ګټ کې په دې معنی دي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې په ځینو مسایلو کې ګډ افکار درلودل، ګډ ټکي مو درلودل. ما داسې متلونه په پښتو کې پیدا کړل، په کتابونو کې نه وو. ما په صحاوي تحقیق ډېر وکړ، له خلکو، له ځوانانو، له ښځو مو متلونه راټول کړل، بیا ما هغه متلونه باندې بحث کړل. له بعد مرغه ځینې متلونه لا هم زموږ په ټولنه کې ډېر پاتې دي چې موږ هغه راخیستې نه دي. دلته یو متل ته راځم، دا عام متل دی، دا شاید ډېر کارول شوی پښتو کې. موږ متل لرو، وای لورې تا ته وایم، مرورې پاندې نیسه. دا متل دی، اهنې داسې متل ورته متلونه کې موږ په پښتو ژبه کې هم پیدا کړی دي. زه په روسي کې فقط هغه مفهوم تاسو ته وایم، وای خواښې په کور کې مثلا خواښې پیشي وهي، خو هدف یې دلته ورته ویل چې هدف یا پوه کول یا متوجه کول، هدف یې خپل مجور ده چې مجور متوجه کوي، یا خپل لور وهي، لور ته سپک سپوري وایي، هدف یې دا دی. هدف یې دا چې پوهه ورکړي، علم ورکړي، یا پوهې کې په یو معنا چې خواښ مجور یې هدف مې ته. عین دا متل ما په پښتو ژبه کې پیدا کړی دی. چې دا متصدا یو بیلګه ده. د تورته نور په سلګونو متلونه په دې برخه کې موږ پیدا کړی دي چې هغه پرتله کړی دي. دلته یوازې د متلونو د پیدا کېدو خپل ستونزې درلودې، دلته مهم افکار و چې موږ ژبني افکار څنګه د پښتو پښتنو افکار ایډیاوي د یو بل ملت د یو بل ژبې چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه نسبتا ته موږ ډیر کار کړی دی، د هغوی سره ته مشترک ټکي پیدا کوه.
پښتو ژبې سره او د پښتو ژبې برخه کې د تحقیقاتو او څېړنې په اړه د نورو هیوادونو لیکوالو بهرنیو پوهانو ډیر کار کړی دی، په دې کې روسی پوهان هم شامل دي. هغوی هم پښتو برخه کې تحقیقات کړي دي، د ژبې برخه کې دلته د پښتو ژبې په هغه پخوانیو نومیالیو د کلاسیکي دورې په شاعرانو لکه خوشحال خټک په دوی څېړنې کړي دي، تحقیقات یې کړي دي. خپل چې تاسې کله دا موضوع هلته انتخابوله پوهنتون کې هلته استادانو څومره لیوالتیا ښودله دغه د افغاني فرهنګ سره او دغه ډول لمدې برخې سره چې دا ډېره جالبه برخه ده؟
بالکل، د خلکو لیوالتیا ښودلې وه، د خلکو د پښتو ژبې په اړه عمومي معلومات ترلودل، دا چې موضوع نوې وه دوی دپاره جالبه وه. کله چې موږ هره لحظه کار کوي پر دې باندې بحث کوي، ځینې استادان ځینې کسان دلته روسیه کې شته چې دوی په پښتو باندې ډېرې روانې خبرې کوي، پر دې باندې مو کانفرنسونه دایر کړي دي، پر دې باندې مو د هر متل په اړه موږ په ساتو ساتو د دې سپړنه وو شننه کړې ده چې موږ څنګه کولی دي ترمنځ مشترک یو خو کلماتو مشترک او ژپونیز لحاظ باندې یو بل د افکارو مشترک والی، دا ډېره مهمه مسله وه. بالکل دوی لیوالتیا درلودله، لیوالتیا وښودل، او موږ چې به هره مقاله یا هر کانفرنس دایروي دوی په لویه کچه حاضرېدل، او دا به په ډېر ښه ډول سره د پښتو ادب، د پښتو فولکلور، د پښتو افکار، د پښتنو افکار، د پښتنو دودونه، د پښتنو رواجونه کې به دوی پښتنې هم درلودل، لیوالتیا هم درلودل، د ځینو به خوښېدل، په ځینو ځایونو کې به دوی پښتنې درلودلې، ځکه زموږ جغرافیه فرهنګي لحاظ باندې شاید ځینې محدودیتونه ولري، یا دوی په جغرافیه کې دوی په متلونو کې داسې مسایل وه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه، پر هغه باندې پر افکارو باندې موږ بحث کوي، بیا هم هغه څېړل او بحث هم باندې کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
احمد شیبریم په آزادي رادیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه. تاریخ ته مخه کو، لیکوال او څېړونکی سردار ولی پښتون زوی وای په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور یو شمیر برخې تخریب شوې دي. دا ماڼۍ نږدې 300 کاله مخکې ودانه شوې ده. د تیر حکومت پر مهال ولسمشر اشرف غنی د کندهار د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دا ځای به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر رخوي. هغه وخت ژمنه شوې وه چې د احمد شاه بابا کور به تر استملاک او ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي او د سیلانیانو پر مخ به پرانستل شي، خو دا ژمنې په ځای نه شوې. د ښاغلي پښتون زوی په وینا دا تاریخي ودانۍ د وروستیو ورشتونو له امله زیانمنه شوې او که پاملرنه ورته ونه شي په کنډواله به بدل شي. د ښاغلي پښتون زوی سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده. ښاغلي پښتون زوی د بابا د کور د جوړښت په تړاو د مرکې په پیل کې وویل
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه وه، دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای او په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، مالو مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حده پورې یوازې یو برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیر برخي و پلورل شوی او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلای شو چې د احمد شاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامل ځای دی، دغه د پریکړو ځای، هغه د مطالعه ځای او د هغه د وزیرانو د ناس ځای اصلا اوس موږ د لاس ور کړی. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او ترڅنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناس ځای هم معلوم و چې شانشم به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا مچا بابا څه امر کوي او دی باید عملی کی. په یاد کور کې د ارواشاه د شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر د نن سوې دی چې د کندهار د مشرانو سم اوریدل دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمدشاه بابا دغه وخت په کور کې د نن نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشاه داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کې برته غ نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدل د دا چې په دغه کور کې لکارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی ګچ باندې یو ډول سرشناک ګچ باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلا او ښکلا هم لري.
تاسو که په دې ورستوي کې د احمد شاه بابا کور لیدلی وي په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2019 د اپریل پر 8 مې ولید. هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر زیانمن شوی ځکه نو چې واځي د باندې پلسترونه بارانونه خراب کړي وو او بعضی نقاشي چې پکې سوی وي هغه له منځه تللی وي. د ننه د کور ټولې برخې په خوندي ډول ساتل شوی وي خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پر لپسې ځینې بېغوري وکړې او طبیعي آفتونه بارانونو هواو د احمد شاه بابا کور ډیر سمن کړ.
د پخوانی حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمد شاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل سي. که تاسو معلومات لري دغه چارې تر کومه ځایه ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشري پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې لدی کور لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د لس میلیونو ډالرو په ورکولو سره د احمد شاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه وه، فقط د یو کاغذ د مخه ویل سي و چې د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت، مالیه وزارت او سیمه ییز ارګانونو بنسټ ته دند سپارل کیږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او دغه کور د افغانستان د لرغونو نښو نشانو د لمنم لاړ برخه وګرځوي. د بعضي دوستانو سره چې موږ په 3-4 کال د موضوع راپورته کول بل اخره فقط دی پایل ته ورسېدو چې مرکز د خوا څخه د تیر دولت پر مهال د کندهار ښاروالۍ ته د دوو کسانو موظفتیا وویل شول چې دغه سرای ساتنه به فقط د ښاروالۍ په چوکاټ کې د دوو کسانو د خوا څخه کیږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه دوه کسان چې موظف کسان وو هغه به په میاشتو میاشتو دغه سرای ته نه راښکار کېدل، بلکې سرای کلب سو د احمد شاه بابا کورنۍ چې یغه اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرای د استملاک په بهانه ایستل شوی وو له څو پر لپسې پړاوونو وروسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت دی چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کیږي او ستاسو په خبره په کنډواله بدلیدونکي دي؟
علت فکر کوم ښکار دی او زه داسې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د درو یا څلور کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یو ترکی شرکت سره خبره شوې ده، هغه ته نیم پیسې ورکول شوې دي، بلاخره هیڅوک نه پوهېږي پیسې چا یووې. په دوهم ځل د ملي انکشاف په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې هغه د تاریخي ودانیو لپاره ځانګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو څو انجینران د بررسۍ لپاره راستول شوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زیل ته نوم واخلم، د یو دوست لخوا ماته وویل چې د دغه کار 30% بودیجه له مالیه وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شوه. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کېږي چې هغه هم په دغه کار کې دغه پلات ترڅنګ بعضي کسانو د دغه شی سره لاس لاره او د دغه کور پر سر دراوتو د لپاره یو ډول کمپاین کوي او څه چې بودیجه و هغه د دوی په منځ کې وخړل شو.
کته سي د یو تاریخي څېړونکو په توګه د احمد شاه بابا د کور د تخریب پاړه خپل اندیشنې ل ځای چارواکو سره شریک کړي وي، دغه یو عکس العمل څه دی؟
د منډګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره لتیر څلور کلونو دغه موضوع شریک چې په هغه کې ز د اطلاعات کلتور د تیر دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولای سم په ځنګړي ډول د باوري صاحب هارون جان حکیمی صاحب ورپسې د ولسمشر کرزی سره ورپسې د وسنی فرهنګ وزیر خیرخوا صاحب سره او څومره مخ کې ما کابل ته پتاک هلته لټول دوستانو سره د کندهار له ملي تجارانو منورې طبقې سره زه دې پایلې ته ورسېدم چې یما د غشتنه کوله چې بل اخره باید موږ منهیست د افغانانو د دغه ځای غم وخرو کې ونه خرو د ځای لمنځه ځي زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کی بل چاته اجازه دې نور کوي چې دا کار وکړي ځکه یو لړ تجاران ما دې ته حاضر کړ چې هغه وکولای سو د غوسره په ګډه دغه څه جوړول د پاره کارو په دغه مرغې د کلتور وزارت اجازه رانه بیا په ځنګړي ډول د خوانی ولسمشر کرزی یو خبر ډیر مهم او غدا و چې د احمدشاه بابا کور د افغانستان د نوی افغانستان د یو موسس او بنسټګر کور دی هغه باید د نور خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي کدا د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه مانوي او هغه هویت ته صدمه ورسي دغه مشورې لکه بیا په بعض برخو کې زه او زموږ ملګري ما سره ټول دوستان پر شاسو نو وګور چې مختصه کیږي یوازینی خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لرو چې تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندیشمن دی د ده په باور که و نرغول شي په کندواله به واوړي بل ورته په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوي دي دا ځای د سلطان محمود د پاچاهۍ په وخت بدن شوی و البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی کله چې سلطان محمود له 2 کاله پاچاهۍ وروسته وفات شو په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روزې مشهوره شو د دې زیارت ترخاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی جزئیات په دې راپور کې
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتري واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لویه لاره آباد دروځي کلی دلته یو وړکه بازار ده چې دغه کلی خلک په کې د اړتیا ورته کې اخلي او د لویې لارې موټران هم تیریږي دا دغه کلی په منځ کې تیر سوي سړک ته چیرمه سلطان محمود غزنوي پارک او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي زیارت په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنګونو رنګېدلی دي دی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل کړې دي دی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنګمالۍ لګښت دا یو تن ملي سوداګر لجیبه ورکول کیږي خو نه دی ویلی چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنی صاحب د زیارت د رنګمالی او ترمیم چاري پیل شوې د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنګمالی مالی لګښت د یو ملي تجارت په غاړه ده تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منزور شوې
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساق خنزاده له قول ازادي رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوي ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه په کې د پنسوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي دی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي دی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې دا تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپل همکارۍ ته دوام ورکړي بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي خو وایي هر څوک چې تر خپل وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري له تاریخي فرهنګي او کلتوري اړخه یو بډای ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوې دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کیدل، خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کیدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات زیات دي، باید د جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا یې ورنګوي یا یې جوړې کړي، له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه خپله په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونه شي، کیدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ سي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه، تاریخي آبدې او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2013 میلادي کال کې رغول سوي دي، خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکي د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو همدومره وو. تر بلې خپرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شدي وي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس ت شامر من میں یو واس ستا پچاو پچن ستا بندی دوستر کو نہ پناوم یو ورز مونگستڑی لدے تم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لدے تم رڈے عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزیب کے یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیور تا ونی والے ساپستر کو کے لمبے ہوئے
لفظونه پکار نه دی یو ورځ و زما پلاس کی غزلونه مړاوي شوی د سندرو نغمه مړي وي سرو دونه رژد دی یو ورځ و زنوریت سو